سلامونه ستړي مشه کابل کې د شپې نه بجې د خبري خبرونه ته مو سفر د سیال د میر احمد صفید تخنیکی چارو په سمبلخت ورکلای کو خبرونه په خبرونو پیلو دراپورونو پر بنسټ طالبانو د کابل په دشت برچی سیمه کې د درې ماترزي خويندې لې ورور سره نیولې دي د دې کسانو خور تمدار زید نه صدر رادیو سره په خبرو کې ویلي چې خويندې د خزو لپاره د عدالت غوښتنې غړي وي چې د چهارشنبه پورز ل خپل کور نیول شوې دي د غل رضای په خبره د خپل خويندو هر یوې ازادي ناتیا او الهي اوروري احیا رضایی له برخلیک خبر ندی د طالبان د حکومت د انځ بولا مجاهد د کسانو د نیول کېدو په اړه د رادیو تویل دي چې په دې اړه به معلومات وکړي دغه مترز خصوص د نیول کېدو یې دا په سال کې د چې وخت د طالبانو له راستنیدو راهیسې د خصوص د حقونو ډیر شمیر فعالان د طالبانو له خوا نیول شوی او زندان شوی چې یو شمیر له هم د طالبانو په بند کې دي افغانستان د خپلواکو خبريالانو ټولنه وايي مشهور یوټیوبر همین افغان لبند را خوشو شوې دي د ټولنن پر خپلې شبکې په بخنه سره پر خپل فیسبوک باندې د خبره کړې ویل دي چې د همین موضوع حل شوی او اوس په خپل دفتر کې دی لدی وړاندې په کابل کې طالبان امنیت قومندانې ویلي و چې پیژندل شوی افغان یوټیوبر همین افغان د پښتون او ګرویګونو لپاره ورپل لیدي د قومندانې ویان خالد زدران نن په خپل ایکس باندې لیکلی و چې همین افغان د هغې زړې خزي د کورنۍ شکایت پر اساس احضار شوی دی چې د موده مخکې ورسره خبرې کړې وي او د دوی اجازه پرته د هغې ویډیو اخیستې وه زدران د خغل افغان سینه کړې ویل دي چې طالبان هڅه کوي دا ستونزه ژر حل کړي د پنځبه پورې راپور کړ شوی و چې همین افغان او څلور همکارانې په کابل کې د طالبان لخوا نیول شوې دي تر دې مخکې هم د اجمل حقيقي په ګډون ځینې نور یوټیوبران او خبريالان نیول شوي خو جزئي خو وخت نا وخت طالبان د دلیل په باب هیڅ نه وایي اسرائیل نن هم پر غزه هوایي او ځمکني عملیاتو ته دوام ورکړی دی د روټرز راپور پر بنسټ په دې بریدونه کې پلساو کسان وژل شوی په راپور کې د فلسطینی او اسرائیلي شروکو په حواله ویل شوی چې دا بریدونه لا هم دوام لري د راپور پر بنسټ په غزه کې الشفار خوندن ته نږدې شدید جګړه روانه ده د فلسطینی شروکو په خبره الشجاعه سیمه ته نږدې د اسرائیلو په دوه بریدونه کې ولس کسان او د کډوالو پر علم غازی کمپ په بریدونه کې اتکا کسان وژل شو دي او د تاجکستان چارواکو مسکو ته نږدې د کنسرتونو په حال د تیر جمعې د حمله په تړاو د نهو کسانو د نیول خبر ورکړی په تاجکستان کې زیر رسنیو نن د امنیتي سرچینو په حواله د خبر ورکړی ول شي وی دغه نه کسان د دوشنبه خار په وحدت کلی کې تیر دوشنبه نیول شوې دي یو بل سرچینې نن د راډیو تاجکستاني څنګه ته ویل چې په نیول شو کې ګڼ ځوانان شامل دي د تاجکستان د قانون د تنفیذ دارې تیر شنبه هم د هغې روسي حمله د پلان په شک د شپږ کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی و د روسي د پلازمېن مسکو په څنډه کې په حمله کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې دایښ منلې د روسي او شمیرو له مخې یو سلو درې سلوېخ کسان مړه او شاوخوا سل کسان له هم ترې تم دي په کابل کې د راپورن پر بنسټ باندې طالبانو په کابل کې په دشت برچی سیمه کې درې مترزه خويندې له یو ورور سره نیولې دي د دې کسانو خور ته منار زین نه زدر رئیس په خبرو کې ویلي چې خويندې د خزو لپاره د عدالت غوښتنې غړزنګړې وي چې د چهارشنبه پورز ل خپل کور نیول شوې دي ورزې تفصیل په راپور کې ورو
په کابل کې د فعالانو د نیونې په دوام مدا کېږي چې د کابل په دشت برچی سیمه کې درې مترزه خويندې آزاده ناتیا وله رضایی او د دوی ورور یحیی رضایی د دوی له کوره د طالبان حکومت لخوا د مارچ په 28 نیول شوې دي د نیول شوې کسانو خور ته من رضایی دا کوي چې خويندې ورور په داسې حال کې له کوره نیول شوې دي چې په کور کې بل څوک نه و نو موري وای د خويندې لا تل سو کلونو کم عمر لري او په ټکو یې دوی د خزو د عدالت غوښتنې غورځنګ غړي وي هغه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه دو روز قبل
لبد مرغه دو ورځې وړاندې د مخام شاو خوشپک بجې د طالبانو ډله زمو کور ته ځي کور ټکوي او کله چې ورور می دروازه خلاصوي دوی کور ته ننوځي او څو دقیقې وروسته زمو خويندې او ورور په رینجر کې کینوي او ځي له هغه وروسته هیڅ څوک خبر نه دی چې دوی چیرته دي او د څه لپاره وړل شوی دي تمنا رضایی زیاته کړه چې کورنۍ هڅه کوي دا موضوع د سیمې د مشرانو له لارې حل کړي د طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه معلومات کوي خو د راپور تر خپرېدو یې دا معلومات شریک نه کړل دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې دا کوي چې د طالبان حکومت لخوا د معترضو مېرمنو د نیولو دوام د دوی د چوپتیا لپاره یو اقدام دی د دوی له ډلې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل دا پر مترزو خزو یو برید دا یو کولای شي دی افغانانو په ځانګړي توګه د مترزو میرمنو لپاره یو ناورین رامنځته کړي. دا د خوښنې ځای دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې داسې نجونې چې لا یې خپل قانوني عمر نه دی پوره کړی د دې لپاره چې د عدالت او برابرۍ لپاره یې غږ پورته کړی او د خپلو حقونو غوښتنه یې کړې ونیول شي. مخکې تر دې داوی موجودې وې چې افغان یوټیوبر همایون افغان او څلور همکارانې هم د طالبانو حکومت لخوا نیول شوي، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی نن ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي وو چې نوموړی یوې سپین سرې مېرمنې سره د مرکې د خپرولو له امله د یادې مېرمنې د کورنۍ د عریضې پر بنسټ حوزې ته بلل شوی دی، چې وروسته یې کورنیو رسنیو د طالبانو حکومت د کابل د امنیت قوماندانۍ د ویان خالد زدران په حواله د خوشي کېدو خبر خپور کړ. دا نیونې داسې مهال دی چې د بېلابېلو راپورونو پر بنسټ د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو د برخې یو شمېر فعالان او معترضې مېرمنې نیولې دي چې له څه مودې وروسته یې بېرته خوشي کړي دي، خو ځینې یې لا هم د طالبانو په بند کې دي. دا نیونې په کور دننه او نړیواله کچه غندل شوي دي.
په راپور کې مواردل چې د کابل په دشتي برچي سیمه کې درې خویندې له خپل ورور سره نیول شوې دي. بل پلو بیا په غور ولایت کې د پلار له کوره په جبري ډول د یوې ځوان نجلۍ د وړلو ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر بشري حقونو او د ښځو د حقونو د مدافعینو غبرګونونو راپارولې دي. په دې ویډیو کې چې د پنجمې په ورځ خپره شوې لیدل کېږي چې طالبان په زور دغه نجلۍ له کوره باسي او د دغه نجلۍ کورنۍ ډېر هڅه کوي چې مخنیوی وکړي خو نه بریالی کېږي. د چې ستونزه چرته وو څه خبر شته نجلۍ له کوره په زور وړل کېږي تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د بشري حقوقو او د ښځو له حقوقو څخه د دفاع او شمیر بنسټونو د غور ولایت په پسابند ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د ویزوان انجلۍ د جبري وړلو په خبرګون کې چې ویډیو یې په خواله رسنیو خبره شوې اندېښنه څرګنده کړې. د دغو بنسټونو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت د خلکو په ځانګړي توګه د ښځو پر وړاندې په جنایتونو تورنوي او زیاتوي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو د کړنو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نشي. د شنبهای رواني د غرزنګ مشرې مریم معروف اروین لازدي رادیو سره په خبرو کې دغه کړنه یو غیر اسلامي او انساني عمل وبله. هغې زیاته کړه
چې طالبان در غور علیه این دختر مظلوم هم
هغه څه چې طالبانو په غور کې د دغې ولسکلنې نجلۍ پر وړاندې ترسره کړي دي د طالبانو د هغو جنایتونو یوه وړه برخه ده چې په تېرو دریو کلونو کې په رسنیو کې خپاره شوي دي. موږ د طالبانو دغه ډول بشري او اسلامي ضد عمل په غندلو سره د بشري حقونو له بنسټونو او د ښځو له حقونو له سازمانونو غوښتنه کوو څو پر طالبانو فشار راوړي او نړیواله ټولنه دې د طالبانو په واک کې ساتلو سره د افغان ښځو له تدریجي مرګ لاس واخلي.
تدریجي زنان او دختران افغانستان در قدرت دست بردارن.
د افغان ښځو د سیاسي شبکې مشرې ترنم سیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبان د خلکو په وړاندې د داسې جنایتونو په ترسره کولو کې د ځان پر وړاندې هیڅ خنډ نه ویني او د افغانستان خلک هم هیڅ داسې مرجع نه لري چې شکایت ورته وکړي. نوموړې ادعا کوي چې
اینها با هیچ گونه برنامه‌ای برای آبادی و سازندگی افغانستان نیامدند، بلکه با خشم و نفرت
دوی د افغانستان د آبادی و بیارغونې لپاره نه دی راغلی، بلکه د خلکو په وړاندې لکرکه او تاوتریخوالی سره راغلی. له کومې ورځې چې راغلی نیابتي جګړې د خلکو د مالونو غلا، د خلکو د ځمکې غصب، اختطاف، قتل، اعدام او نور ټول جنایتونه یې ترسره کړي او هیڅ ډول خنډ هم د ځان په وړاندې نه ویني او د افغانستان خلک هم هیڅ مرجع نه ویني چې هلته خپل شکایتونه درج کړي.
در اعمال جنایت و هیچ دادگاه و مرجعی نیست که مردم افغانستان به اونجا شکایت خود را ببرند.
دی پنجشنبه په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو. دی ویډیو کې لیدل کېږي چې د افغانستان د غور ولایت په بسابند ولسوالۍ کې یو ځوان نجلۍ د طالبانو له لوري د خپل پلار له کوره په زور ایستل کېږي. د ځینو راپورونو د ادعاو له مخې دغه پیښه د کب میاشتې په درویشتمه نیټه د غور ولایت په پسابند ولسوالۍ کې د طالبانو د یو ولسوال سره د دغې نجلۍ د واده کولو په موخه شوې. په ویډیو کې لیدل کېږي چې د نجلۍ کورنۍ د هغې د وړلو د مخنیوي لپاره ډېره هڅه کوي خو د طالبانو لخوا وهل کېږي. په غور ولایت کې سرچینې ادعا کوي چې د پسابند ولسوال خیرالله خیرخوا او د دې ولسوالۍ د طالبانو امنیه قومندان عبدالحمید خالد هم په دې ویډیو کې لیدل کېږي.
خود طالبان و حکومت یوی بخبر سرچینی ازادی رادیو تا خپل نوم د نه خودلو په شرط دا پیخه یو کورنۍ شخړه بللی او په یو لیکلي پیغام کې ویلی چې دا قضیه یو کورنۍ موضوع ده او زیاتوي چې یو انجلۍ چې څلور میاشتې وړاندې واده کړی و د پلار کور ته له راتګ وروسته بیرته د میړه کور ته نه تله. د کلي سپینګیرو او د قوم سیمه ییزو مخبرو درې ځلې پریکړه کړې وه چې دغه انجلۍ د خپل میړه کور ته ولاړه شي او د مهر یو لک افغانۍ چې ترې پاتې شوې وې د انجلۍ پلار ته ورکړل شي، خو انجلۍ بیا هم نه وتللې. قومي سپینګیرو د ولسوالۍ له مسؤلینو وغوښتل چې د قومي پریکړې په عملي کولو کې له دوی سره همکاري وکړي. دا موضوع چې ګواکې د انجلۍ په زوره کوژده کیږي او سیمه ییزو مسؤلینو غوښتل چې دا انجلۍ ځان ته نکاح کړي په بشپړ ډول دروغ ده. دغه سرچینه په دې پیښه کې د ولسوال لاس لرل ردوي او وایي چې په تړاو یې د امنی قمندانۍ یوازې څو پولیس نیول شوي دي، خو سرچینې په دې پیښه کې د دې ولسوالۍ د امنی قمندان عبدالحمید خالد لاس لرل نه تایید او نه هم رد کړي. د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر بنسټونه په دې اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې طالبان د سنګسار اعدام او په عام محضر کې سزا یوازې افغانستان کې پر عامو خلکو پلي کوي، بلکې د دوی پټکو د خپلو حکومتي چارواکو د جنایتونو پر وړاندې چپه خوله دي.
راپور کې مو اوریدل چې طالبانو په غور ولایت کې دا پلار له کورې یو انجلۍ په جبري ډول باندې ویستلې ده. البته په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ښکاري، لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل ویل کېږي چې د کابل په دشت برچي سیمه کې هم درې خویندې له خپل ورور سره نیول شوې دي. خو د طالبانو حکومت د کابل د امنیت قمندانۍ ویانت خالد زدران بیا نن ماښام ناوخته پر خپلې شبکې پخوانې ټویټر لیکلي دي چې په دې اړه تحقیقات کړي دي او دوی معلومه کړې ده چې دغه نجونې د هیڅ یو نهاد لوري د شپږ برچې سیمه کې ندی نیول شوی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په هرات ولایت کې ډېر زلزله ځپلي لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري. د سازمان د پنجشنبې په ورځ یو نوی راپور خپور کړی دی چې په کې راغلي دي په افغانستان کې ښځې، نجونې، تنکي ځوانان او ماشومان ساتندویه بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په دغه ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي هم له ورته ستونزو شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ای د افغانستان په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاتوي چې ډیری دغه زلزله ځپلي اوس هم بشري مرستو ته اړ دي. دغه سازمان په یو راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 28مه ناوخته خبر کړی ویلی چې زلزله ځپلي خپلو استوګنو ته د راستنه کېدو او د دې مرګونې پیښې له شوک څخه د راوتلو په حال کې دي. د یو ان اف پی ای راپور زیاتوي چې په هرات کې د ډېرې واورې اورښت د دې لامل شوی چې د زلزله ځپلو په حالت کې خواله رانشي. د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق لخوا د ورکړل شویو احصایو پر بنسټ نه شپېته زیانمن شوي کسان چې ډېری یې ښځې، نجونې، تنکي ځوانان او ماشومان دي اوس هم بیرنیو حفاظتي مرستو ته اړتیا لري. یو ان اف پی ای دغه شان زیاتوي چې په دوی کې سل زره کسان روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې په دغو زلزلو کې تر ټولو زیات ځاني او مالي زیانونه ور اوښتي دي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي ناصر نوروزی له باران وروسته د تقی نقی د کلي د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه وویل:
بارش زیات بود، همې خونه ګلې کې ما د پښار مشمو غوښته بودم کې
باران ډیرو د خټو کورونه ټول لړنګ شوې دي. ډیرې کورونه د ورختونو لامل ویجاړ شوې دي. اکثره کورونه چې درز درلود لمنځه تللې د زینو کورونه خراب شوې، خیمو کې ژوند کوي. نور څه وایم چې دوی څه تاړتیا لري. خوراکي توکي په ځانګړي توګه زموږ په خپل کلی کې ډیر خلک به وزل دي.
مواد خوراکي وینا مردم بل خصوص مغری خود ما مردم غریبي
یو امیرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې له زلزلې څو میاشتې وروسته هم نوموړي په زندهجان ولسوالۍ کې په یوې خیمه کې ژوند کوي.
زه د زندهجان ولسوالۍ یم. په خیمه کې اوسېږم، کور مو ټول درس کړی. له خپلو څو ماشومانو سره مې د ژوند حالت خراب دی.
هرات کې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې څو سخت زلزلې وشوې. لومړی زلزله د دې میاشتې یعنی اکتوبر په 8 نیټه وشوه. دغو زلزلو خلکو ته ډیر ځاني او مالی تاوانونه اړولی دي. د هغه ګډ راپور له مخې چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پراختیایي بانک خپور کړی، په هرات کې د 2023 کال د اکتوبر له زلزلې وروسته د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 402.9 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د دغه راپور له مخې دغو زلزلو د هرات په 9 ولسوالیو کې 2015 کسان زیانمن کړي دي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلروشت ساعته.
د کډوال نړیوال سازمان وایي تر زیږدیز کال شاوخوا 200 افغان کډوال د کډوالۍ په لارو مړه شوي دي. یا سازمان د پنجشنبې په ورځ د کډوالو د مړینې د ثبت یو لسیزې په نوم یو راپور خپور کړی او پکې زیاته کړې ده چې دا شمېر په تېر یوه لسیزه کې د افغانانو د مړینې تر ټولو لوړ شمېر دی. د راپور د تر لرو تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم راسره واري او مې هیروي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په 2023 کال کې په تیرې یوې لسیزه کې د کډوالۍ په لارو کې د افغانانو د مړینې تر ټولو لوړه شمېره ثبت کړې ده. یا سازمان د پنجشنبې په ورځ د کډوالو د مړینې د ثبت یوه لسیزه په نوم د یوه راپور په خپرولو سره زیاته کړې چې تیر کال شاوخوا 1200 افغانان د کډوالۍ په لارو مړه شوي دي. د دې راپور په دوام کې راغلي چې دا شمېره په 2022 کال کې د ثبت شوي 103 قضیو په پرتله زیاتوالی ښیي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې له 1000 څخه زیاتې د مړینې دا پیښې له افغانستان څخه د ایران په لاره ثبت شوي دي. د IOM د معلوماتو له مخې په 2023 کال کې په ټولنیز ډول 1522 کسان د کډوالۍ په لارو وژل شوي او یا ورک شوي دي، چې دا په تیرې یوې لسیزه کې د هر کال په پرتله تر ټولو لوړه شمېره ده او په نړۍ کې د کډوالو د مړینې په شمېرو کې 40% زیاتوالی ښیي. د دغه راپور پر بنسټ د 2014 او 2023 کلونو ترمنځ په تیرې یوې لسیزه کې له 3000 زیات کسان د کډوالۍ په لارو مړه شوي دي، چې له پیژندل شویو هرو دریو کسانو څخه یو یې د افغانستان، میانمار، سوریې او ایتوپیا په ګډون له جنګ ځپلو هیوادونو څخه و. په ورته وخت کې یو افغان چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي او 25 کلن ورور یې د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د کډوالۍ په لاره مړ شوی ازادي راډیو ته وویل.
دوی ایران ته ولاړل، له تهران څخه ترکیې پولې ته ولاړل، له پولې تیر شول، خو د وان په سیمه کې ونیول شول. 8 ورځې په کم کې تیرې کړې، بیا یې له پولې بیرته رد کړل او دومره یې وهلي و چې ورور مې کوما ته تللی و او کوچنی ورور مې چې له هغه سره و په ډېرې سختۍ هغه د پولې له سیمې وایست او د ایران روغتون ته یې ورسوه. 8 ساعته په کوما کې و او بیا وفات شو.
د کډوالۍ چارو یو شمیر فعالان د IOM د نوي راپور محتویات په افغانستان کې د نامناسب حالت بیانونکي بولي او وایي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمیر افغانان په تیره بیا ځوانان له احتمالي خطرونو او اقتصادي ستونزو څخه د تېښتې په هڅه کې دي، خو په دې نه پوهیږي چې د کډوالۍ لاره خطرونو سره مل ده. یو له دوی څخه باقر احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په 2023 کال کې د کډوالۍ په لارو د افغانانو د مړینې کچه د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د کډوالو چارو ادارو دې ستونزې ته کمه پاملرنه کړې ده.
رقم 1200 نفر تلفات در یک سال واقعا نگه
په یو کال کې د 1200 کسانو د مړینې شمیر د اندېښنې وړ دی. خو له بده مرغه هغه ادارې چې په نړیواله کچه د کډوالو مسؤلیت لري یوازې په ارقامو او راپورونو بسنه کوي او افغان کډوالو ته هیڅ ډول د لیدو وړ خدمتونه نه دي تر سره کړي.
مهاجرین و اوبارگان افغان انجام ندادن.
په داسې حال کې چې لڅ باندې ویل سي سي راهیسې د افغانانو کډوالۍ د پام وړ ده، خو د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوه راهیسې یو شمېر افغانان د ګواښونو، بیروزګارۍ، د زده کړې خنډونو او ځینو نورو ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او له ناقانونه لارو کډوالۍ ته مخه کوي. په دې موده کې په اوبو کې د ډوبېدو، سړې هوا، د غلو د بریدونو، د انتقال په وخت کې په وسایطو کې د اکسیجن د نشتوالي له امله د نارینهو، ښځو او ماشومانو مړه کېدل له ناقانونه لارو د زرګونو افغانانو د مړینې ټکان ورکوونکې بېلګې دي.
آزادي رادیویی مجله.
د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې
یونلیک معلومات ته یو نوی جامه ورغوستل په خپل الفاظ او تصویرونو کې وړاندې کول دي.
په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې به د پخوانی او دنګ او کلاګانو د معماری په اړه هم واوري.
اول خدای اوس د دې د شان د دې شوکت او شتمنۍ مظاهر کې کوم کېد.
په کونړ کې پسرلنی مشاعره وشوه.
د خونځي د زنګ غاز ده زه خونځي تا ټولګي والا نو وزیر را ترا.
د ډیوی ډیوی ماشام پونم لړۍ د څل لپاره پیل شوه. ځوان
شاعران سایو او ارما خامې پونم کوو.
دیو کتاب پانی همړو
عباسیان سدول وخت ورسیدو د دوی په وخت رسیدلو کې د افغانانو خاص ډول ابو مسلم خراسانی څومره ونده و.
یونلیک څنګه ولیکو مخکې تر دې چې په دې اړه واوري د معماری پاړه پرته له شکه چې طبیعت په معماری باندې اغیز کوي خو په وروسته پاتې ټولنو کې چې نوی څه په سختۍ مني او په زړو منل شویو دودونو تکیه کوي د نورو هنرونو په څیر د معماری هنر هم په سختۍ تغییر کوي او په سختۍ په خپل ذات کې نوی کیږي. البته د طبیعت ترڅنګ یو شمېر نور عوامل هم شته چې په معماری باندې اغیز کوي. د افغانستان په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې پخوا خلکو دنګې پر جبري کلاګانې جوړولې. یو شمېر پخوانۍ بدۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې د پښتو پلن پلن دیوالونه هسک کړي او شاوخوا یې برجونه ودان کړي. خو د دې ترڅنګ د ځینو په باور د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول د دبدبې او شایست نښه وي. په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې د لوړو کلاګانو او پکلاو کې د برجونو د جوړولو دود اوس هم شته. خدا معماری د پخوا په څیر غوړېدلې نه ده. نور په دې راپور کې
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلی کې د خپل خټینی کلا مخي پیتاوي ته ډډوهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانی لوی او برجوره کلا ده خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډېره برخه نړېدلې. دای په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لوی او برجورو کلاو د دود کیسې کوي. و مو غشتل چې غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوي او په کلاو کې یو دوه څلور شپږ اته او یا تر دې زیات برجونه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاوو د جوړولو دود وسمسته خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاوو بیا په کلاوو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټې کلاوې د څو موخو لپاره جوړېدې؟
لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی بیلابیلې موخې یادوي.
اول خدا اوس د دې د شان د دې شوکت شتمنۍ مظاهر پکې خوندل کېده. دغه خبره پکې دا ده چې لغلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلاوې جوړول دي او له هغوی سره د مقابلې لپاره به په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به یې ورکول او دغه برجونه به هم مورچلونه لرل. بله خبره دا هم وشي غټو کلاوو ته یا جګو کلاوو ته په اسانۍ سره غله هم نشوای اوښتلی.
ښاغلی جلالزی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټې کلاوې آبادولې.
درېیمه خبره دا هم وشي کلاوو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانو له امله د پاس له خوا څخه ویجاړېږي. نو دې انګېرنه چې په ځوان کې یو ځل آبادي کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړ کو تاسو تر کلمه کلمه پوری دوام وکاو ونه نړیږي. او بل وخت ته معلومه ده چې موږ په ټولنه کې هیڅ کله هم خلکو نه حکومتونه څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د امنیت تامین کړي. نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډیری کسان بیا پخوانی بدی بدرنګي او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټي او برجوري کلاوي جوړې کړي. لیکوال او فولکلوریست محمد ابراهیم خان خیل هم د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول له پخوانی قبایلی جګړې کلتور څخه د ځان ساتنې مخه یادوي.
دا له یو څو جاتونو چې موږ د تجربې له مخې یا له مستفینو اورېدلې دي دا چې د کلاګانې چې ولې یو خودلته په عام ډول جنګي کلتور حکم فرما وړم بای عالمانی وي به خلک براتلو یو بل منطقې دغه بیان کړي. نو د دې لپاره چې د تحفظ د کور او د عیال او د مال وکوي نو به دنګ کلاوي والي کړي.
شاغلی خان خیل زیاتوی هغه څوک چې ځان به تر نورو لوړ او غټ ثابتاوه غټ کلاوی به جوړولې.
لبل طرف هغه څوک چې د امبای خونو خان خانی دوران ولو د صاحبزاده و خونزاده معلوم ولو لوړ او دوړ معلوم ولو دا ټول شان و. نو هغه څوک چې د خپل قدرت موثریت نور ته ثابت وکړي نو به ډیره غټ ځندنګ کلاوی والی او په مخ کې به کم منخان او یو لو جماعت مون ولو او د غو د لپاره شغه قدرت نمایي وکړي او خلک ووتلو او البته د غو د جرګو د مرکو خلک ولو.
که ډیری کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدی بدرنګۍ او تربګنۍ څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکی معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې تر څنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبې په مخه هم جوړې دي. یاد دیوی چې دلته د لوړو کلاو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
یونلیک څنګه لیکل کیږي په دې اړه ل ډاکټر لال پاچا ازمون سره شخیدلایم، خو مخکې تر دې به د یونلیکونو په اړه د کره کتونکو لړ نظر د سر شریک کړم. کره کتونکو د یونلیک یا سفرنامې تر لیکلو مخکې یو لړ وړاندیزونه لري. تر سفر مخکې ناقدان ټینګار کوي چې لیکوال دې د سفر د ځای په اړه تحقیق وکړي. نن سبا چې د انټرنیټ لمن په نړۍ کې غوړېدلې ده، نو د لیکوال په جیب کې په ورسره موبایل کې هم د هر ځای په باره کې ممکن ډېر معلومات موجود وي. کره کتونکو دا خبر هم کوي چې د سفرنامې لیکوال دې تر سفر مخکې د هغه ځای په اړه هم معلومات ورلمخه راغون کړي چې هلته به دی شپې سبا کوي، کاغه وټل دی یا بل ځای. دا هغه ځای د خلکو او کلتور په اړه هم معلومات ضروري دي چې لیکوال ورسي. البته تر ټولو مهمه شایدا وي چې لیکوال دا باید درک کړي چې څه ولیکي او څه ونه لیکي. د سفرنامې لیکل هدف لري. د سفرنامې یو مهم هدف د یو نوي ځای په اړه د لوستونکو د درک زیاتېدل دي. نن سبا چې عام معلومات په انټرنیټ کې شته، نو د سفرنامې لیکل سخت شوي دي ځکه چې عمومي معلومات شته. نوی څه باید لیکوال پرې زیات کړي. دا نوی والی هغه وخت زیاتېږي چې لیکوال د خپلو ټولو حواسو په مرسته، که هغه لیدل دي، اورېدل دي، بوی کول دي، لمس کول دي او که څکل دي، تخلیقي اثر وپنځوي چې د یوې سیمې په باره کې د لوستونکو درک زیات کړي. نوی سفرنامه دا ځانګړتیا باید ولري چې په شخصي تجربه ولاړه وي. اطلاعات پکې سر په سر نه وي راغلي، پکې جوړېدلې وي، واضح لیکل شوی وي او په زړه پورې وي. دا وروستۍ غوښتنه یعنی په زړه پورې والی بیا ډېر بحث غواړي. د اطلاعاتو په برخه کې دا ټکی په سفرنامو کې مهم دی چې دا اطلاعات مرستندوی وي. که زه د کابل دارالامان ماڼۍ ته ځم او د دې سفرنامه لیکم، نو کېدای شي چې له دې ځان خبر کړم چې کړکۍ او دروازې د کونړ د ځنګلونو له لرګیو جوړې شوې دي او ولې داسې شوې دي. دا ځواب هم باید په سفرنامه کې حل شوی وي. یوازې معلومات بسنه نه کوي. په سفرنامه کې د تحلیلي کیسې په څیر لوستونکو ته باید سوالونه پاتې نشي چې فکر پرې وکړي چې دا نو څرنګه ځای وو، ولې ورخلې، یا مثلا ولې لوی وو، ولې کوچنی وو. سفرنامې له پخوا زمانې راهیسې دود دي. یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې اکثر هغه نقاشۍ چې په نړۍ کې له ډېرې پخوانۍ زمانې راهیسې پاتې دي، هغه یو ډول سفرنامې دي چې خلکو د خپل سفر حال پکې بیان کړی او خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړې دي. په افغانستان کې هغه لیکوال چې ډېر یونلیکونه یې لیکلي دي، هغه ډاکټر لال پاچا اسمون دی او تازه درویشت آثار یو ځای چاپ شوي دي چې نشتې نیمایي سفرنامې دي. په دې یونلیکونو کې درې د بهرنیو سفرونو دي. ښاغلی اسمون د چین، تاجکستان او انګلستان سفرنامې چاپ کړې دي. له دوی به واورو چې د دې سفرنامو په اړه له اصولو سره سم وارلم خدای دې سیمه پاړه معلومات راغون کړیو.
اوه کله چې ما چین ته سفر کاوه، تر سفر وړاندې د چین د خلکو په کلتور او د چین د خلکو په ناسته ولاړه او په ژوند باندې
په دې مختلفو سایډونو کې چې څه موجود وو هغه مې ولوستل، او یو کتاب هم چې لاس راغلی چې هغه خپل په چین کې چاپ شوی و، نو هغه په پښتو هغه مې سرسری ولوسته. د تاجکستان په باب باندې همدغسې زه تاجکستان ته تلم، تر هغه وړاندې ما په دا مختلفو سایډونو کې څه معلومات چې وو هغه مې ولوستل. د انګلستان په ارتباط باندې همداسې یو هغه لومړی سفر زموږ یو رسمي سفر و جمهور سره، نو په کار وو چې ما باید یو څه لوستی وای چې انګلستان څنګه ځای دی، خلک یې څنګه دي، او عادتونه او خویونه پکې څه ډول دي. نو داسې یو څه معلومات مې واخیستل د سایډونو نه او هغه مې ولوستل.
دلته یو بل شیم دی، ځینې یونلیکونه داسې وي چې تصادفا د سفر په وخت باندې یو ناببره شی پیښ شي ډیر په زړه پورې وي. ستاسو په دې درې سفرونو کې داسې څه هم وو؟
زه خو د کوم خبرې تاسې وکړې خو زما هغه مشاهده وه، زما خبرې وي او یا مطالعه وه. ناببره خو ټول شیان ناببره وو چې کېدل. به مثلا زه درته وایم، ما دا تاسې تصور کوو چې زه د رئیس جمهور سره د انګلستان په سفر کې یم، نو دلته به ډېر لوی پروتوکول وي، او هغه مونږ خو د وړو وړو قوماندانانو او د خلکو د نو په افغانستان کې لیدلي چې غونډې لارې به بندولې او لارې به ورته بندې دي. نو دا به اوس په انګلستان کې بس د کوڅې به بندې ده، بندې او د رئیس جمهور سره رواني و. رئیس جمهور خو هلته چې مونږ لاړو هلته ډېرې وعدي پروتوکول وو، او بیا چې په دې سړکونو تللو لکه عادي انسانان مونږ په همسې موټرو کې وو، کوم دغه ونه شو، کوم هغه حرکت نه چې هغه زموږ تصور کې وو.
د سفر په مهال باندې یعنی سفرنامې چې کوم کسانو په نړۍ کې لیکلي دي، هغوی هر ورځ بیا د یادښتونه اخلي. د دغه دریو بهرنیو هیوادونو یونلیکونه چې تاسو لیکل، تاسو هر ورځ ځان سره لیکنی کولی او کنه ورسته بیا ولیکل؟
نو ما سره خو وړه کتابچه ملګری، او دا خو زما نو ټول دا خو د لیکوالۍ یو اساس هم دی. هر لیکوال سره باید یو وړه د یادښت کتابچه پرې چکی وي، ځکه چې دا لیکوالۍ خدا دا خو نو هر وخت یو شی مخې ته نه راځي، یو پیښه هم نه رامنځته کیږي، یو محال او دا زمان او مکان دا درې وړه په دې کې لیکل کیږي. نو ما هغه کتابچه کې ځان سره وړه وړه یادښتونه لیکل، بیا به هغه نه وروسته نو دا به مې راټولول، او کیسه خو به ټوله بیا په حافظه کې وه، نو بیا به مې د حافظې په زور باندې لیکل.
د نویو سفرنامو لپاره دا خبره هم خلک کوي چې عکسونه باید څوک واخلي، او حتی د دې لپاره چې په موبایل کې څوک فلم اخیستای شي فلم هم باید واخلي. دا تخنیکی کارونه مو تر سره کړی وو په دغو درو سفرنامو کې.
هو زنه دا خو اوس د ګروپي دنیا هم ده، کله کله دا سه د واتس اپ ګروپونه هم جوړ شي، بل شم جوړ شي، دا یو بل سره عکسونه ډېر په اسانه شریکې دیم شي. خو د دې ترڅنګ خپل هم په موبایل باندې عکسونه اخیستي دي، صحنه چې هغه مې ویډیو کړی دي، یعنې هغه ویډیو دغه مې ته اخیستي. ما سره دا د چین د دې سفر ډېر عجب ویډیوګانې دي د دوی د کلتورونو په باب، خو نو کتاب کې خو هغه بیا نشي خپرېدلی. په دې ورځ په دې تمه مې یم چې ورځ به راځي چې بیا به لږ اقتصاد پکې وضعیت به ښه کېږي. هغه زه غواړم چې دا د دغه لارې
دی ویډیو لاله هم خبرې شي. د عکسونو په برخه کې تاسو ویل چې د واتس اپ ګروپونه دی او نورو دوستانو هم له تاسو سره مرسته کړې ده، لیکن البته په نور نړۍ کې د بل عکس باید په یونلیک کې څوک روانه خلی، مګر اجازه ورکي او هر یو ته باید اجازه ترلاسه کړي. او بخښه په دې کې بل خبر هم کی، په دې عکسونو کې هم کم فکر کړی وي. مثلا یو عکس تاسو په لندن کې ګوري، په لندن کې فرزند دی د دوی مشهور چوک ټفاګل سکوير ته ورځي، اول ته عکس اخلي، هغه عکس چې بل څوک اخلي او هغه عکس چې لیکوال اخلي فرق لري؟
زه دا منم، ځکه کاپی رایټ خو سیستم دی او بند، خو زه داسې وایم چې دا عکسونه اکثره ما اخیستي چې ما خپاره کړي دي. خو په دې دوستانو کې زما داسې کسانو چې هغه خو نو د دغه فیل سره یا دغه مسلک سره چې چند باندې اړیکه هم نه وو او دا یې نه خپرولم، او هغه کسانو چې د خپرولو د پاره خپل سایډونه لرل یا نور برخې لرل، نو هغوی نه ما اجازه اخیستې ده. او خود په دې لیکونو کې داسې عکسونه نه دي راغلي چې هغه د بل چا وي، هغه ټول زما په لاس پورې اخیستل شو.
آزمون صاحب، نن سبا عام معلومات په انټرنیټ کې شته، او تاسو مخکې اشاره وکړه چې د چین تر سفر مخکې او د دې نورو دوو سفرونو مخکې مو معلومات له انټرنیټه مخکې ستدي، لیکن دغه معلومات کې ویل ورته اسانی راولي بل ورته به سختی پویون لیک لیکلو کې رامنځته کړي ده. یعنی لیکوال باید په سفرنامې کې څو ور زیات کړي له دغه معلوماتو. دا نوایواله هغه وخت ممکنه ده چې لیکوال د خپل ټولو حواسو په مرسته تخلیقي اثر ولیکي. څنګه تاسو د سې احساسونه کوچې دا یون لیکونه سخت دي چې لیکي؟
از په دې برخه کې به یو طرف نظر ولرم. هغه دا ده چې دغه چې زل ولم او زه سبب یې لیکم یا ګور کومه دا ما تخیل کې به یو وړاندې زمانه ده هم ځکه ما د په باب یو څه وستی دي مګر زه چې اوس په دې ځای کې موجود یم دا ځای هغه څه نه ده. نو دا دوه حالات لیکوال لیکي. دا نو د لیکوال د وړاندې کولو هغه لفظي جادوګری ده چې دا څنګه دغه تصویرونه سره ووډي او دا تصویرونه سره وړاندې کی. لکه د چین زیاتره خلکو به ماته کیسې کولې چې دلته څلوي ښکار او پندوس کال وړاندې دومره وحشتونه تیر شوي دلته مړي او دلته په دغه ځای کې دا او دلته دا دغه ټول خبرې چې دي ما راخستې دي او دغه مې په تصویري بڼه باندې په خپل الفاظ کې لیکلي دي.
مو بخښه اوس مونږ په دې برخه کې چې د بل چا په خبره استناد کوي د وحشتونو دا هم بیا د نوی یون لیکونه یو څه تحقیق تم ضرورت لري. یعنی یوازې په هغه خبره اتکا په کار نه ده.
بالکل 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 دا ما مخکې دا ته وایم چې دا خو نو کته وسوي چې دا غلطه رنگین خار دی او دا رنگین ته تشریح کی دا رنگینی خود وسنه زمانه ده چې زمری څو واقعیتونه تیر شوی او کنه چې پیښین تیر شوی او کنه دلته د خلکو سره څه ډول چلن هم شوی او کنه دا زيونه په خپل ځای آباد شوی دا چې آباد کړی دی. نو دا خو څېړنې ته اړتیا لري. په تحقیقونو کې په یو لیکونو کې یو مهم موضوع دا ده چې ته باید یو څه ځان سرګردانه کې څه باید وپلټې. ما په خپله په دغه لیکونو کې کوم ځایونه چې دي په نه فکر مثلا یو پارک ما ته پارک کې دلته وخت کې دا کوشتارګا غوندې وه دومره مړي به دلته راوړل مګر نن یو پارک دی نن ګولي لري په کې ما بیا په هغه چې څېړنې وکړل دا د هلته د دوو فرقو تر منځ جګړه وه چلته شوې وه او دغه جګړې مړي د خلکو را وړو بیا دا مړي دومره زیات شوي چې بوینه شوي وو بس هغه خار ټول دغه شوی وو خو خلک بیا دې ته مجبور شوي نورو خلکو دوی تر منځ روغه وو چې جوړه وو. یعنی دا هغه خبرې وې چې بیا وروسته ما پسې کتابونه او ریسرچ وکړل.
یعنی د یونلیک لپاره د پلټنی او د اطلاعاتو ترڅنګ شخصي تجربه هم پکار ده. لیکن د اطلاعاتو په برخه کې یو بل شی چې ځینې وخت ممکن دی ویلیکنی لوستل سخت کې هغه ده چې سر په سر معلومات راشي ځکه هغه د ناقدانو خبره بهتر ده چې د معلومات په ټول متن کې وډوري شي. تاسو د مسلې ته پام کړئ.
بل دغه برخه مهمه ده. وازی معلومات وړاندې کول نه دی پیولیک. یونلیک معلومات ته یو نوی جامه ورغوستل په خپل الفاظ او تصویرونو کې وړاندې کول دي. لکه سړی ته چې ودره او کدا یوازې ته کې یو ټول تاریخ راوخلې ټول مقاله سړی راوخلې او ته وړاندې کی او بیا په هغه کې د کوم د نه حرکت نه یا د کوم نو وخت پکې نه دا بیا تاریخ هم لیکلی دي. دا بیا نور پیښې لیکل شوې دي نه بده لیکل ته څه اړتیا ده. متاسفانه دا شی خو جزمو په دې څېړنه کې مونږ دا شی دی ټول نقل قولونه راوړي 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 یو جمله خپل پکې نه دا نقل قولونه سره لږ څه وتړي بس په ټول خبره په نقل قول کې ده. نو زه
البته او بخښه د نقل قول په برخه کې کله ناکله ممکن د یو شی وی چې په هغه کې په پښتو ژبه کې هیڅ ونه لرو. یعنی که په هغه کې نقل قول باندې اعتقاد یو څه زیات شي پروا نه لري. لیکن په یونلیک کې زما پوښتنه دا ول چې یو ځای معلومات باید را نشي. مثلا تاسو د لندن په باره کې د لندن دی وی تاریخي کوڅه په باره کې یو مخ معلومات لیکي و دغه یو مخ یو ځای مراخلي دا یو مخ سره بیل کوي. یعنی دغه شی ته تاسو په دغه یونلیک کې توجه سره.
بالکل بالکل ما دا کړه دا چې ما اول خو زه خپل مشاهده ډیره هغه باندې تاکید کوم او کله چې اړتیا شي چې بیک گراوند یې په پس منظر ته لاړ شم نو بیا خو زه چې دا چا خبر و موري او یو څه ووم ولې دوه غم پکې راوړي نو دا مشاهده او دا سره دا به څه دا مکس شي ګډ شي چې په دستور کې باندې ډیر بوج تمام نشي ډیر ستړی کوونکی نه وي چې یوازې معلوماتي ژبه وي ځکه یو لیک زمان نظره یو معلوماتي ژبه نه غواړي یو نیک یو پارهون کې ژبه غواړي یو داسې ژبه غواړي چې ته لکه د کیسې ژبه او و بخه ډیره مهمه موضوع پکې دا ده دغه معلومات مونږ باید د کیسې په بڑا باندې وړاندې یعنی زخپله په دې نظر چې یو لیکنه د کیسې لیکنه یو ډول ده د کی اساسي شته ده یا هغه مغز چې دغه کیسه ده چې چاته کیسه ونه کی څوک ځا سره لاس نیولې بولځي بیا خو یو لیکم نه ده
البته د نړۍ په بریالو یو لیکونو کې کله ناکله دغه خطي زمان هم خلق ماتوي مثلا ممکن پیش له هغه ځای شروع سي هغه تور زوروس واقع شوی وي څنګه ستاسو په دغه یون لیکونو کې دا شای شوی دی او کنه هغه تسلسل مو مراد کړي
ما خو تسلسل پکې مراد کړي دی دغه سي الله تاسو نه مخکوي چې زوروس یو وړاندوي نه مو کوم یو بل څه وایم کنه خو نور دا زمانی تسلسل پکې مراد دی
ناقدان دا خبر هم کوي اسمن صاحب چې کله څوک خپل سفرنامه ولي کله هغه روسي باید ولولي او هغه د لوستون کې په صفات ورته وګوري چې کومه برخه ممکن سست راغلی وي یا کلی معلومات پکې راټول شوی وي خصوصا نن سبا چې انټرنیټ شته ویکیپیډیا شته ویکیپیډیا کمزورې مرجع ده خو بیا هم څه یاد میکړه یعنی عام معلومات شته څنګه دغه شالم بیا بیرته تریلري کړی دی او کنه د بیا کتنې په وخت
بالکل ما یو ځل په ټوله کې یو مشاهده لیکلې ده چې زه خپل لکه لګا هغه چې ما ترې تصویر اخیست هغه باید زه ولیکم هغه باید خوندې کړم هغه مې خوندې کړه بیا مې بیا کتنه کې چې بیرته بیا په یو لیک باندې راته تر شبه ما لوسته مې ده ضرورت چې په شبه چې یو ځای کې باید توضیحات وړاندې شي بیا نو هغه نو څه به توضیحات هم مخه کړي ده او هغه مواد هم راټول کړي دي بیا مې بیا په دریم ځل کې مې بیا دا عمومي لوسته را چې ودرګه په دې کې کوم دغه سي دروندواله سختي او ستوغې نه وی چې پر وستون کې باندې وستون کې ستړي مزر کې مخ کې یو غاټ غټ راشي دیوال راشي چې بیا بل فصل ته واله وړي نو دا ټول شمې بیا په نظر کې نه
دغه شی چې تاسو توضیح کو په دغه ترازو باندې کې تاسو وتلې تاسو د چین تاجکستان او د انګلستان سفرنامه ډیره پوره خیشي
او نو دا شمه ما په نظر کې نیولې دي ځکه دا د یو ډیګه واساس ده
کوم یو درته ډیره جالب ښکاری
ما ته جالب د چین سفرنامه ښکاری او هغه دا چې د چینانو په باب باندې ما ډیر څه اوریدلې مثلا د دې کلتور په باب مې اوس اوریدلې چې زه لاړم هغه شې نو زه به یو څه وته وتم مخکې دې چې زه چین ته لاړ شم یو چاره ته وویل چې دا چینان سپی خوري او فکر دې وسه ډوړی ته ما یو رواني تکلیف ولې پیدا کړ چې کله چې دا سپی به څنګه ګورم زه به دې وټلون ته څنګه ګورم او چې دا هر رستوران مخ ته تیریږم بوی را باندې راځي دغه یعنی رواني تکلیف غونډه راته پیدا شو چې دا رستوران کې راس پینو په خېدل یا نه د سپی کوم کارو خو زم ما پر روان کې دا خبرې ټولې وی او هغه وګم بچ زما په زبانه ولګه د ما بوج ولا سپېده نو یو جالب خبره ته کوم هغه دا چې سار راوته ما نو یو سړی د روان دی او سله کوي نو دا د خلی ټپی پورته کیږي اواته نو دی وخت ما ته و جمله را یاد شو چې ما ته په دې ټپ کې هم د سپینه صح کار کړی یعنی دغه څه تر دا هدا پورې اس هغه شو او مکان خدا د سينو هغه رستورانونو عام رستورانونو هغه کې دا نه د سپی په خېدل خبره وا هغه خپل یو فرهنګ هغه سپی چې هغه چې دوی وایي چې دا خړ هغه په یو مخصوص ځای کې په یو خار کې او پدې ګران به باندې دوی اخلي او په خرڅې هغه هر چاته څوک ورکړي
د شغل اسمن څخه مننه
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په کونړ کې پسرلنې مشاعره وشوه دا مشاعره د کونړ په مرکز اسد آباد کې 13 پنځشنبه وشوه چې په کې پوسلګونو شاعرانو لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته په دې مشاعره کې شاعرانو د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د تعلیم مسله راپورته کړه چې نور د چارواکي د ټولو افغانانو پر مخ د شونځو دروازې پرانیسي تفصیل په دې راپور کې.
کاتب شاه کاتب د نوي کال پیل کې دوه د خونځي زنګ وهلو سره هیله کوي چې د ټولو افغانانو پر مخ په د تعلیم او تحصیل دروازې پرانستې شي.
د خونځي د زنګ आवाज ده زه خونځي تا ټولګي والا نو وزیر را ترا
رمضان په خپل مسافر ملګری او دوست ته بلنه ورکوي چې خپل وطن او کور کلی تراشي. دلته هواري غرونه او رغونه زرغون شوی، رنگارنګ او خولي ګلان پکې غوړېدلې او له هرې خوا معطرې وګمې راپورته کیږي.
خپل کور کلی تراشه مسافر وسر لې دې باور وکړ زما په دې خبره
سائم رمضان په خپل یو بل نظم کې بیا وایي افغانستان د خپلو طبیعي زیرمو پوهې ته د ارزښت نه ورکولو او د یو شمېر نورو لاملونو په وجه جګړو او ویجاړو سره مخ شوی دی.
خیام
الدین خیام بیا پکې د کوزی پښتونخوا د نوموتی شاعر سید شاه سعود د یوې غزلې څو بیتونه داسې ولوستل.
یو شیبه غوندې تیر بشي، یو وخت برا شي را نه هیر بشي، لکه د روح میزان تمرا بولا، لکه وجود را نه چا تیر بشي، کرا سره نو هم دمر بې، کرا نبی نشو نو ډیر بشي، سعود نستر گی بل تماړوا، نظر دیوال دی پکې ګیر بشي.
چارواکو په خپل لنډو ویناو کې ل شاعرانو لیکوالانو غوښتل چې د افغانانو د یووالي، د هیواد پرمختګ او سولې په اړه شعرونه او لیکنې وکړي. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو او نظم ویونکو د خپل ذوق سره سم شعرونه، نظمونه او ټپیز ولوستلې چې د ګډونوال لخوا تود هرکلی وشو.
د کونړ د پسرلنی مشاعري راپور مو اوریده. د شاعرانو لپاره د ډیوی ټیوی ماشام په نوم یو هڅه پیل شوې ده. د دې هڅې د پیلېدو مخکښ شاعر حمیم نهام دی. له دوی په واورو چې د دې هڅې په اړه معلومات راکړي چې لکله او څه ډول
مونه مخکې د هڅې را شروع شوې دي. په دې هڅو کې ځوان شاعران هغه چې ژوند دي اغه ستایو او ارما خامې په نوم کوو او په یاد دی ویل کو
آنلاین ټی وی بلوي په یاد
او شبر سبا دلته بیا نور لیکوالو ادیبانو تم په مسیخیږي چې پام دې نمونه او پام دې مخامونو د دوی په اړه نور را توغږي د دوی خاطرې شریکي کیسه شریکي کی په هنر خبري وکي.
تاسو یو علت بیان کوسي ځوان لیکوال هڅوي نور څو اصول ورته لري چې څنګه غوړه کوي.
اصول ډیر واضح نه دي خو هغه چې ځوان دي او په خو داس نه وستایل شوی کنه مو په ژوندۍ شاعرانو کې خدا درې لوی شاعران ورزم لري نو دغه نه بغیر دغه شاعران چې هغه ډیر د چاور پام نو او خشیر لیکی لگ پا اغا زوکی ملگرو که زوکی خلکو که محبوبیت لری نو دا خلق را تشویکو.
کچر تا مشخص اصول ورتوانه لری فکر نکوی چه ممکن دا جنو حق تر شولنده شی؟
ما بو فکر دلتا خو شایبر سپ دا غا دی حق خبر ککی که بیا لگ ملامتی مکبزانو منو دکا پو پختو که پختو جب دا و ماشالله دیر غنی عدب دا نو ډیره بګرانه سړی ټولو حقدارو ته رسیږي خو بیا هم هغه انسان تر خپله وسه پړ ده که نه نو موږ نهایي خاصه هغه ده چې هغه یاد نومونه هغه نومونه چې په ذوقي خلکو کې په ادبي کړیو کې په ادبي محفلونو کې ډیر لاس په لاس کیږي او ډیر د هر چا زړه ته کوزي.
نعام صاحب زما مطلب دا دی چې ذوق داسې څه شی نه دی چې ډیر ثابت وي. مثلا که همدا شیبه مو ښه خبره اوریدلې وي ممکن هغه شعرونه تاسو انتخاب کړئ یا هغه شاعران انتخاب کړئ چې رومانتیک شعر لیکي او که خدای مکړه خپه وي نو تراژدي ممکن خوند درکړي. له دې لارې مطلب اوسې انتخاب سخت نه دی؟
انتخاب سخت ده شیبر صاحب. ما مخکې درته وویل چې ټولو حقدارو ته رسېدل ډېر ګران دي خو دې ته موږ زه یوازې نه یم. ما د دوکي ملګرو یو ګروپ جوړ کړی هلته تر 300 پورې ملګري دي راسره او ډېره برخه د شاعرانو موږ د رایې په هغه راکړو مقصدار ملګری رائے ورکئی مگه نمونه دیکھو بیاد سٹیکر پو واسطه ملګری رائے ورکئی.
او یعنی په انتخابی شکل باندې د ټولو کسانو ترمنز بیا یو څوک انتخابوي په خپل منځ کې څوک ټاکي او کنه لدی درې سو کسیز ګروپ د باندې
د ګروپ دیننه ملګری نه ټاکو بهر ملګری ټاکو دلته ټول هغه هنرشناس خلک مګر ټول کړي دي.
د لړۍ ته تر کله غواړي چې دوام ورکي؟
موږ خو اول کینه دا او شیبر صاحب چې تر اختره دوام ورکو خو بیا هم ګورو به مخته د ملګرو نظرونو ته به هم ګورو تر اوسه خو ډېره ښه روانه ده نو باقي دې خدای خیر کړي چې تر کله به لاړ شو نو تر اختره خو منیت دی اوسه له اوسه
دا خو لنډ وخت دی. فکر نه کوي چې تر اختر وروسته تاسو کولی شئ چې هر شاعر چې مو انتخاب کړی دی د هغه په باره کې له خلکو وغواړئ چې څه پی ولیکي او په دې شکل باندې به دا هم واضح شي یوازې به د وینا تر حده پورې یو څوک ونه ستایل شي د هغه په باره کې به خلک مستدل یو څه ولیکي.
ډېر نوی کار و او دغسې و چې مخکې شویم نو په همدې نوي کار وم په همدې وړه هڅه موږ تر اوسه له چیلنجونو سره مخ یو له نیوکو سره مخ یو نو مخته به ورته ګورو موږ مطلب دغه ده که دا موږ دا خطه بله یوه ګټه م ورنه کړي پکه چېر هغه د ژوندۍ ستاینې ته د پښتون قوم ورپام شي او د هغه د لږو کسانو هم د ژوندۍ ستاینې ته ورپام شي نو موږ به په خپله دغه خاصه کې کامیاب شوي یو.
زما مطلب دا داسې نیوکې خو به وي انتقادونه به وي دا خو یو ښکاره خبره ده له هیڅ کار هم سلو په سلو کې څوک راضي نه وي لیکن مخکنۍ پوښتنه که په ډېر ډول تکرار کړم په دوو شاعرانو کې چې تاسو یې ستایئ او که چېرته لکه څرنګه چې تاسو وویل یو 300 کسیزه ډله یو څوک ستایي نو دا خو طبیعي خبره ده چې د دوی په شعر کې به د دوی په لیکنو کې به یو څه وي د دوی په باره کې فکر نه کوي که خلک وهڅوي چې لیکنې وکړي؟
وو دا خو شیبر سه موږ را ټول کړیم دی همدې لپاره دي ځکه انتخاب خو موږ هغه اول ورځو کې وکړه نو موږ یو لیست ترتیب کړ دیرش کسیز لیست نو اوس چې دا ملګري ما سره په دې ګروپ کې دي او زه دوی سره یم موږ مطلب هم همدغه ده چې په هر شاعر او په هر حقدار شاعر مقصد دوی هم وغږېږي او نور ملګري هم نظر ورکړي او دویم دوی د ما سره چې کوم ملګری دي دا هم لیکوال ملګري دي نو دوی هغه هنر هم ورسره پخیږي دوی هغه د لیکلو هغه تلوسه هم وي چې په شاعرانو لیکي دا خو ډېره مهمه خبره ده وایي موږ مخکې نه ورته پام ده.
عادتا لکه څرنګه چې زه د افغان ادبي بهیر غونډو ته ګورم ډېر کله چې څوک افغانان په شفاهي بڼه باندې خبرې کوي نو سټایل د سوي چې د نقل اصول سره برابر نه وي. مثلا تاسو ته بوای چې نهام صاحب ډیر ښه شعر لیکي دا جمله اضافي جمله ده لیکن کچرته یو څوک دا وای چې نهام صاحب په دغه شعر کې دغه استعاره دسه استعمال کړی دی یا په دې شیر کې نوې خبره دغه سې کړی ده. نو لدی سره به مو نقد واده وکړي. څه فکر کوي چې کدې لړۍ ته په دې شکل دوام ورکړي گنجائش پکشته؟
و شایبر صاحب موږ خو دغه لړۍ دا سره شروع کړې و چې موږ نیت تم دانو و چې را یو وخت به ډېر لوی ادیبان هم پر موږ وغږیږي. نو مخته ګورو خدای دې وکړي موږ مشران را وغږیږي، مشران په ځوانانو نظرونه ورکړي، ځکه که موږ هر څوک مخته کوو موږ دغه درې سوه کس هم ډاډه نه یو چې را موږ دې باتمن ډېر وړ کس ته انتخاب کړو. کوم وړ کس هم نه وي انتخاب کړی که مشران پرې وغږیږي چې یاره دا کس په دغه وجه نه ده وړ، یا په شعرونو دا نه کېدای شي، یا کم شعرونه لیکلي خو یا ښه شعرونه لیکلي خو کمې لیکلي که نه، نو دا بیا موږ لا ډاډه کوي. نو خدای دې وکړي چې مشران هم را وغږیږي او ټول ملګري په دې لړۍ وغږیږي. موږ دا تمام نه ده چې یاره اتمن دې موږ ستاینه وکړي، نو که نقد وي که ستاینه وي دواړه چې
آزادی
رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیوی مجلې په روسیو شیبو کې د یو تاریخي کتاب پاڼې اړو. دا کتاب د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو د پانځي محصل سلام افغان لوسته دی. لدوی په وورو
دا کتاب پر اسلامي نړۍ د بغداد د واکمنۍ وختونه په نامه ده چې انګریز لیکوال یوګ کینیډی لیکلی ده او ډاکټر نظام الدین کټوازی پښتو ژبه ته ژباړلې ده. دا کتاب چې لیکوال لیکلی ده د دې په لیکلو کې له مختلفو دغه وخت له تاریخونو استفاده کړې ده او یو ټولو مجموعه راخستې باید دا کتاب ترې ترتیب کړی ده. په دې کتاب کې د عباسي دورې د شاوخوا دوه پیړۍ واکمنۍ کیسه ده، دا چې عباسیان څه ډول واک ته ورسېدو، د دوی په واک ته رسېدلو کې د هغه وخت د افغانانو او خاص ډول ابو مسلم خراساني څومره ونډه وه، او څه ډول دغه نوی واک ته رسېدلی خلافت قوي سو، او بالاخره څه ډول بیا ابو مسلم خراساني د عباسي خلیفه منصور لخوا په چل راوغوښتل سو او ووژل سو، د دې لپاره چې د ده قدرت ته خنډ نه سي. همداسې ډېرې کیسې شته په دې کتاب کې، دا چې په هغه وخت کې د عباسي خلیفه ګانو ژوند څه ډول و، دوی هنرونو، شاعرۍ، موسیقۍ او نورو هنرونو ته څومره توجه کوله، شاعران یې ساتل، او مثلا په دربار کې د خلیفه له کورنۍ ما سوا کوم کسان با نفوذ کسانو، کومو کسانو ډیر صلاحیت درلود. د عباسي دوران کې د دوی مالیات څنګه راټولېدل، مثلا پولیسو یا لښکر معاشات څه ډول کېدل، څرنګه جګړې ته استول کېدل، او هغه کسان چې د دوی په وړاندې به بغاوت کول څنګه له منځه وړل کېدل. همداسې واک ته په رسېدو کې یو بل ته کومو دسیسو کار اخیستل کېده. په دې کتاب کې ډېر څه شته، دا چې عباسي کورنۍ له صفر را شروع کړم، عباسي کورنۍ له سیاسته ډېره لرې کورنۍ وه چې د عربو په یو لرې کلي کې یو عادي ژوند درلود، څرنګه دغه عادي کورنۍ دومره غټ خلافت رامنځته کړ، او بیا بالاخره څه د دې باعث شو چې دغه دومره لوی خلافت او دومره لوی واکمني کمزوري شي او بالاخره له منځه لاړه شي. دا کتاب د عباسي دورې یو عمومي تاریخ نه ده، بلکې د خلیفه ګانو او د هغوی په ژوند، د هغوی د حکومتولۍ په طرز، د هغوی په پسله په قصرونو او دربار کې چې کېدل په هغه باندې راڅرخي. په دې کتاب کې لیکوال د هغه وخت له مختلفو تاریخونو استفاده کړې ده او د څو تاریخونو ورچان ده. په اصطلاح په دې کتاب کې چې یوه ستونزه ما درک کړه هغه دا ده چې
په ژباړه کې کله کله داسې لږ ګونګ حالت ته لاړ شي یوه کیسه په نیمه کې پرېښو، نه پوهېږم دا به ژباړن دغسې کړي که به د لیکوال ستونزې په نیمه کې پرېښودل شوې او بله کیسه شروع شوې ده. خو په هر صورت دا کتاب د تاریخ مینهوالو لپاره او خصوصا د اسلامي تاریخ مینهوالو لپاره ډېر غوره کتاب ده.
د ښاغلي افغان څخه مننه. له همدې سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه رات غاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مل.